دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته په کابل کې د امریکا سفارت شارز دی افیر رئیس ولسر وای په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې موټر بم بریدونو ډیر زیات خفه کړی دی نوموړي د دوشنبه پورز پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د سیاسي تاوتریخوالي لامل مرګ جوړ لزیات سیوی ده نوموړي د موټر بم بریدونه او د تاوتریخوالي زیاتوالي غندلې دي شغل بلسن زیاته کړی چې افغانان پراخ اوربند تاړتیا لري تر دې مهاله د دغدواړو بریدونو مسولیت کمی وسلوالي ډلې نه دی منلی په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن هم د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالیو کې موټر بم برید خندلی او ورته بریدونو دوامې د سولې بهیر پر ضرر بللی دي اژانس فرانس پریس راپور ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روغتون کې د درملنې وروسته بیرته سپینې ماڼۍ ته انتقال شوی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ډیر ژر به خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړي هغه دا خبره د روغتون سره د رخصت کېدو لږ مخکې کړي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لتیرو څو ورځې راسي واشنگتن ته نږدې د والټر ریډ په پوځي روغتون کې د درملنې لاندې وو هغه په خپل ټویټر لیکلی چې ډیر ژر به انتخاباتي کمپاین پیل کړم او ویل دی چې جعلي خبرې رسنۍ یوازې جعلي سرویګانی شي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تیرو جمعې په ورځ هغه وخت سپین ماڼۍ څخه روغتون ته انتقال شو چې د کورونا وایرس د ازموینې نتیجه یې مثبت راغله هغه د دوشنبه په سهار اعلان وکړ چې نن ماښام به د والټر ریډ ملي روغتون څخه رخصت شي روسیه د امریکا متحده ایالاتو او فرانسې د دوشنبه په ورځ د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو کراباخ په سیمه مخ په زیاتېدونکې جنگ د سیمې د ثبات لپاره نه منونکي خطر بللی دی د دغو درو واړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې په دغه سیمه کې په تشدد کې خطرناکه زیاتوالی په سختو ټکو غندلې دي او ویلي دي چې دغه بریدونه ملکی هدف په نښه کوي چې د سیمې ثبات ته سخت خطر متوجه کړي چې د نه منلو وړ دی د دغه درو واړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو په جنگ کې شکیل اړخونو باندې ژغ کړی چې سمدستي دي پرته له کوم شرطه اوربند ومني د راپورونو له قراره ارمنستان او آذربایجان د دوشنبه په ورځ یو بل پر ملکی سیمو باندې په بریدونو تورن کړل دا په تیرو 15 کلونو کې د جنوبي کافکاز په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده چې د ناګورنو کراباخ پر سر سلګونه کسان وژل شوی دي د نړیوال قانون لمخې د ناګورنو کراباخ غرنۍ سیمه د آذربایجان د خاورې برخه ګڼل کیږي خو د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي او د آذربایجان واکمني نه مني په قرغیزستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو د سه‌شنبه په ورځ د هیواد پارلمان او د جمهور رئیس دفترونه نیولې دي دغه مظاهرې لاغه وروسته پیل شوې چې د قرغیزستان مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی وو دوی ورځې مخکې چې کومې پارلماني ټاکنې شوې دا غیر رسمي پایلې به ونه مني هغه څونه چې د آزاد اروپا راډیو خبره کړې دي ښکاروي چې مظاهرچیان د پارلمان د ودانۍ د باندې ګرځي د اژانس فرانس پریس د راپور لمخې نور رسنیو هم راپور ورکړی چې مظاهرچیان د پارلمان ودانۍ نیولې ده د حکومت ضد سیاسي ګوندونو د مظاهرو اعلان تر هغه وروسته وکړ چې لومړنۍ پایلې وشوې ده چې څلور ګوندونه به چې درې د حکومت سره نږدې اړیکې لري د وسل شل کسیز پارلمان یا ستري شورا ډیر څوکۍ ترلاسه کړې دي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل لګولی چې د نړۍ 10% خلک د کرونا په وایرس اخته شوي دي دغه شمیر تر اوسه د اخته شوو کسانو څخه ډیر زیات دی تر اوسه په ټول نړۍ کې 15.2 میلیونه کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي او دغه راز 10,01,911 کسان دغه وایرس له وجې مړه شوي دي خو د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو رئیس مایکل راین د دغه سازمان یوې خاصې غونډې ته ویلي چې د نړۍ د 2.8 میلیارد نفوسو څخه 10% د کرونا په وایرس سخته سوي دي دغه شمیر د رسمي خبرسو ارقامو څخه 40% زیات دي دغه وایرس په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی په ایالت کې پیدا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیات خلک په امریکا کې ځپل سوي دي هلته 2,09,000 انسانان مړه دي او تر اوسه 2.4 میلیونه څخه زیات په دغه وایرس سخته سوي دي دغه وایرس له امریکا وروسته په برازیل کې ډیر زیات کسان مړه کړي دي د جان هاپکنز پونتون د معلوماتو پر اساس په برازیل کې دغه وایرس له کبله تر دې دمه شاوخوا 1,16,000 کسان مړه شوي دي او نږدې 15 میلیونه نور پرې اخته دي له برازیل وروسته هند په نړۍ کې درایم هیواد دی چې د کرونا وایرس ډیر زیات کسان پکې مړ کړي دي دلته چارواکي وایي تر دې دمه څه باندې 1,02,000 کسان مړه دي او شاوخوا 6.5 میلیونه نور پرې اخته شوي دي د اسرایلو پوز ویل دي چې د غزې په تړنګ کې وسلوالو فلسطینیانو په اسرایلو راکټ توغولي خو تلافات نه دی اړولي د اسرایلو په جنوب کې لاغه ورسته خبرداري خپور کړل شو چې د غزې څخه د راکټ د توغولو راپور ورکړل شو تر اوسه د بریډ مسولیت کمیډلې نه دی منلې. تیر ځل چې کله په اسرائیلو د راکټونو بریدونه وسول، نو اسرائیلو په غزه هوایي بریدونه وکړل. دغه بریدونه د ستمبر میاشتې په 15مه نیټه هغه مهال وسول چې کله اسرائیل او د خلیج دوه عربي وادونو په واشنگټن کې د اړیکو د دې کولو موافقه لاسلیک کړه. دغه بریدونه ورسته د اسرائیلو او د وسوالو ترمنځ د قطر په منځګړیتوب اوربند شوی وو. او د هیپاتایټس سی وایرس د کشفولو لپاره دوه امریکایي او یو برتانوي د نوبل د طب یا فیزیولوژي جایزه ګټونکي سول. د نوبل کمیټې ویلي چې د غدرې ساينس پوهان د دې ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره مهم رول لوبولی دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل مخې په نړۍ کې د هیپاتایټس سی او یو ملیونه پیښسته چار کال لپاره څلور لک انسانان مري. د فزیکس، کیمیا، ادبیاتو او د سولې د نوبل جایزې به نن د سه‌شنبه او د جمعې په ورځو کې ګټونکو ته ورکړل شي او د اقتصاد نوبل د جایزې ګټونکو به بل دوشنبه اعلان شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ په واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. قطر ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر بعد افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې پر روانو مذاکراتو څه اغیز ولري؟ شنون کې وایي که څه هم په قطر کې طالبان پراخ سیاسي حضور او فعالیت لري، خو دغه هیواد به د مذاکراتو پر میز د طالبانو پر دریځ کوم خاص اغیز ونه لري. خو ځینې بیا په دې باور دي چې کېدای شي له قطري چارواکو سره د ولسمشر لیدنې کتنې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باور رامنځته کړي. د امریکا خبريال حکمت سروش په دی اړه رپورت برابر کړي.
په داسې حال کې چې د څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ناستې ځنډیدلې، ولسمشر محمد اشرف غنی او سره پلاوی له قطري چارواکو او افغان مذاکراتي ټیم سره د لیدنو کتنو لپاره دوه تر رسیدلې. شنن کې وایي دا چې طالبان په قطر کې پراخ سیاسي حضور لري، دغه هیواد هڅه کوي چې ورشي د طالبانو تر څنګ له افغان حکومت سره هم شیاړي کلري.
از فکر نکوم چې قطر دی په طالبانو باندې د میز په سر باندې کوم اثر او نفوذ ولري، او له همدې امله دی وس مشر سفر په فکر کوم یو عادي سفر وي، او دغه سفر په نتیجه کې داسې نه بریښي چې طالبان دی په خپل هغه دریس کې چې د خبرو اترو د پیل نه وړاندې نیولې دا یو سخت دریس ده، هغه کې د نرمي راسي.
شنو کې وايي افغان حکومت په دې لټه کې دی چې له طالبانو سره د مذاکرات نور پړاوونه د قطر پر ځای په نورو هیوادونو کې ترسره شي. له همدې امله قطر هڅه کوي افغان حکومت دا ډکړي چې د سولې خبرې همدل تروانی پاتې شي. خو په داسې حال کې چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلې، د ولسمشر غنی له سفر څخه تم کېدای شي.
د اوربان موضوع په اول قدم کې او په دویم قدم کې د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی چې باید په دیموکراتیکو بنسټو باندې او د افغانستان د خلکو په ارادو باندې ولاړې په دې باندې توافق وشي. که څه هم زه فکر کوم چې تر اوسه پورې طالبانو ته ډېر تر حده زیات امتیاز ورکړل شوی، او دا چې خپله ولسمشر زی قطر ته په یو شکل د اشکال په یو نحوه د انهاو خامخا رسمي یا غیر رسمي خبرې اترې او مناسبتونه به ویده افغانستان ولسمشر او طالبانو ترمنځ.
ځینې تمه لري چې کېدای سي د ولسمشر غنی سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ناندرۍ راکمي او د دواړو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو سره مرسته وکړي.
چې هغه مشکلات چې یا موږ ترسین لرو یا طالب ترسین لري، کېدای سي رئیس جمهور د دې مسایلو ورته واضح کړي او هغه خپل هغه مسایل ورته واضح کړي، یو تفاهم ته ورسیږي، افغانستان کې یو دایمي او بایزت اصول راسي.
لدې سره په افغانستان کې زیاتېدونکو جګړې د افغانانو ترڅنګ د بهرنیو ډیپلوماټانو اندېښنې هم راپورته کړې. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي په ننګرهار او لغمان کې ورستۍ بریدونه نه هله کړې او روان تاوتریخوالې غندلې. سفیر وایي افغانان یو پراخ وربنداړ ته لري.
دوی د سولې پاړه خبرې کوي، د دې لومړنی شرط د افغانانو کو د افغانستان ولست، د افغانستان ملت دی، افغانستان اغدبادي. دوی لومړنی غوښتنه د دواړو خونه د دایمي اوربند دی.
تمه کې دا چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو لپاره سره به پروانه جګړه کې کم اشتراسي، خو څه د پاسه شل ورځې کېږي چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دی پیل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وبا حالت تر کنټرول لاندې راغلی دی، خو دا وزارت دغه وبا د دوهمې څپې د خپرېدو احتمال نه ردی. له بلې خوا د پوهنې وزارت وایي د امکاناتو د نشتون له امله په ښوونځیو کې د ټولنیز واټن د ساتلو سپارښتنه نشي عملي کېدی. پام وکړئ، په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وی چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس په وړاندې مبارزه په خپله ډول روانه ده او اوس په دغه هیواد کې د دغه وبا مثبتې پیښې مخ په ټیټېدو دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د پوهنې وزارت د مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری سره یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې تیرونه د ټولو مشکوکو مینه شو پیښو مثبتې پیلې شپږ فیصد ته رسیدلې وي.
په صورت همي وضعیت کرونا در کشور تحت کنټرول بوده.
په عمومي ډول په هیواد کې د کرونا وبا وضعیت کنټرول لاندې دی، یعنی ډیر مناسب وضعیت کې یو. زموږ خوانزي او پوانتونونه پرانستل شوي، خلک په عادي ډول د ژوند په چارو بوخت دي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي او سپورتي فعالیتونه په عادي ډول روان دي، کورنۍ او بهرنۍ الوتنې بیرته پیل شوي. په عمومي ډول د هیواد وضعیت ښه او د قناعت وړ دی.
دا به روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې د یوې خوا د کرونا د وایرس مثبتې پیښې کمې شوې او د بلې خوا پر دغې ناروغۍ د مړو شوو شمېر کم شوی او د کرونا پر ناروغۍ د اخته شوو د بیرته ښه شوو ناروغانو شمېر هم زیات شوی دی. ډاکټر احمد جواد عثماني په دې برخه کې په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر د څارنې پر مهال یوې سروې ته اشاره وکړه. وویل چې 1550 زده کوونکي معاینه شوي چې یوازې د 15% یې د کرونا د ناروغۍ د معاینې پایلې مثبتې وي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې اوس هم په افغانستان کې د کرونا وبا ګواښ د پخوا
پسې شتلی. باید فراموش نکنیم که کرونا هنوز خاتمه نیافتند.
دا باید لپامه اونه غرزه و چه دا کرونا وبا لانه دا لمنزه تللی. موږ اوس هم دې ته اړتیا لرو چې په وقایوي تدبیرونو سره پر کرونا د بیا اخته او د کرونا د دوهمې څپې مخه ونیسو.
جلوګیری کړم.
تامې روغتیا وزارت سرپرست یو ځل بیا د ماسک په استعمالولو او د ټولنیز واټن په ساتلو ټینګار وکړ او په ځانګړي ډول د ښوونځیو د زده کوونکو او د پانتون د محصلینو وغوښتل چې د زده کړو پر مهال د ماسک وکاري. سرپرست په کابل او ولایتونو کې په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر د څارنې په اړه شوې سروې پر اساس وویل چې په کابل کې د خصوصي ښوونځیو 55% زده کوونکي او دولتي خونځي 80% زکونکي د زکرو پر مهال ماسک کاری. هغه ویل په هرات کې بیا 80% زکونکي ماسک کاروي. د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواری دغه خبري کانفرنس ویل چې په خونځي کې د زکونکو د شپې د زیاتوالي او هم د خونځي د ودانۍ د نشوالي لامل د عامه روغتیا وزارت د ټولنیز واټن د ساتلو سپارښتنه نشي عملي کیدلی.
متاسفانه لکه تاسو چې معلومه ده زمونږ سالوي فصلو کې مکتبونه به ختمیر نه لري، نو دا یا په کرایي تعمیرونو کې چې به معیار دي سنفونه واړه او تنگ دي او ځکه کوم شمیر په خونځو کې زیات دي، نو فاصله اجتماعي متاسفانه نه مراتیږي. او هغه خونځي دي چې دولتي دي او تعمیر لري، هغه کې هم متاسفانه موږ په دوه شفت او درې شفت کې خونځي لرو. په یوه حساب خدا خوشبختي ده چې د افغانستان شریف خلکو له مو تعلیم سره دومره مینه پیدا کړې او زده کوونکو شمیر دومره زیات شوی، خو هغه تسهیلات چې لازم دي تر اوسه لا ټولو ته نه ده.
افغان حکومت د تېرې شنبې په ورځ په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې ټول ټولګي پرانیستل. د پوهنې وزارت له وړاندې د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګي پرانیستي وو. په افغانستان کې کسان د کرونا د وایرس مثبتې پیښې په تېرو اونیو کې کمې شوې وې، خو نن د دوشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د 1900 پیښو د ثبت خبر ورکړ چې یو څلوېښت یوازې په هرات کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس کرونا او بعد خبرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 9320 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي چې 2809 تنه یې بیرته ښه شوي او 1376 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15000 فعالې پیښې شته دي.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا په ګانشمیر ایالتونو کې خلکو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3مه بوشي د رای ورکول پیل کړی دی. دغه خلک یا په خپل رای ورکول ته ورزي او یا د پوسټ لارې اچوي. د ورجینیا په ایالت کې د سپتمبر د 13 منټې نه رای اچونې پیل شوې دي او خی چې دا ځل به د تیرو انتخاباتو په پرتله ډیر زیات خلک رای ورکړي. د امریکا غږ د خبریال انا رئیس رپورټ درته نظرانه یوسف زی اوري.
د شمالي ورجینیا په دې ایالت کې چې واشنگتن ډي سي ته نږدې دی خلک د سهار وخت نه د رای اچونو مرکزونو ته راتګ پیل کړی دی. د دې باوجود چې انتخاباتو ته لا یو میاشت وخت پاتې دی خو دوی د وخت د رای اچونې د سهولت نه استفاده کوي. دلته راتلونکي ټولو کسانو خپل مخونه پرو مالونو یا ماسکونو پټ کړي دي. خلک د خپل نوبت لپاره کم تر کمه 15 دقیقې انتظار باسي. یو رای اچونکو اهرن وایي زه دلته د یو ساعت نه انتظار کوم او دې ته تیار یم چې نور هم انتظار وکړم. د امریکا د دیموکراسۍ د پاره کوم. یوې بلې رای اچونکو هیلن ویل ما دا تمه نه لرله چې دا به دومره ضرور شي. دا ډیر مهم کار دی او زه به خامخا ترسره کوم. داسې ویل کیږي چې د نومبر په انتخاباتو کې د زله د نورو انتخاباتو په پرتله زیات کسان رای اچوي. د فیرفاکس د انتخاباتي مرکزونو مشر ګری سکاټ وایي چې د زله ډیر زیات کسان رای ورکولو ته راغلي دي او دا لومړی ځل دی چې هغه ویني چې دومره زیات کسان د رای اچونې لپاره روان دي. کارپوهان وایي چې شاوخوا نیمایي امریکایي رای ورکونکي به د وخت نه مخکې رای واچوي. د فلوریدا په پوهنتون کې پروفیسر مایکل مکډونلډز وایي ما ته داسې ښکاري چې شاوخوا 150 میلیونه کسان به رای ورکړي او په دغو کې به نیمایي د نومبر د 3مې نه مخکې رای ورکړي. نو داسې ښایي چې 15 میلیونه کسان به د ټاکل شوې نیټې نه مخکې رای ورکړي. د چارو کارپوهان وایي چې په انتخاباتو کې د وخت مخکې د رای ورکولو علت د کرونا وایرس دی. خلک یې لري چې د انتخاباتو په ورځ په ګڼګوڼه کې د باندې ووزي. د امریکا هر ایالت دا حق لري چې د وخت مخکې د رای اچونې مرکزونه پرانیسي او یا هم خلک د پوسټ لارې رای ورکړي. زیاتره ایالتونه به د انتخاباتو نه یو اونۍ مخکې د رای مرکزونه خلاص کړي او داسې ویل کیږي چې د انتخاباتو د ورځې وروسته به هم د پوسټ لارې د لیګل شو رایو شمیرنه دوام وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو او
ترکیه په دې لګیا ده چې خپل سمندري قوه بیرته احیا کړي او په سیمه کې سمندري ځواک او نفوذ پیدا کړي. د سه قدرت او قوت چې د عثماني امپراتوري له سقوط او زوال نه وروسته بیا نه دی لیدلې، خو د ښاغلي اردوغان د پالیسۍ په سیمه کې همدا اوس له ګاونډیو هیوادونو لکه یونان سره تشنج او اندېښنې راپارولې دي. پاموکي رپورټ.
په ترکیه کې د سمندري قوا او تجدید او پراخول د عثماني امپراتوري هلي او امیدونه را ژوندې کوي، خو په سیمه کې د وسلو د مسابقې او سیالۍ ویره هم په تیر لګاونډي یونان سره را پیدا کوي. د ترکیه سمندري قوا په 14مه پیړۍ کې د سمندري قواو د جنرال خیرالدین چې په باربروس یا سورګری مشهور و د هغه تر مشرتابه لاندې د مدیتراني په سمندر کې د ستر قدرت په توګه تبارز کړی و او هغه وخت د عثماني امپراتوري د برلاسي بیرغ پورته کړی و. د خیرالدین د زوکړې نوم خزر یا خدر و، که څه هم ډیر اروپایي مورخین خیرالدین باربروس د غلامانو تجار او سمندري غل بولي، خو د عثماني سلطان سليمان محتشم لخوانه په 1533 کې هغه ته د کاپوتان پاشا یا ستر سمندري جنرال لقب ورکړل شو. په معاصره ترکیه کې اوس هم د خیرالدین درناوی کیږي.
Turkey is becoming a maritime state.
ترکیه د انګلستان، فرانسې او متحده ایالاتو په څیر په سمندري هواد بدلیږي. د دې لپاره چې د ترکیه حقوق او ګټې خوندي وساتي، مثلا په بهرنۍ اوسې ملکه د فارس خلیج سره بهيره او د عربو په بهيره کې او یا بل هر چیرته چې ضرورت ورته پیښ شي، د ترکیه سمندري قواوې چې د ترکیه لاسلي ګڼل کیږي په کار د هلته خپل ګټې خوندي وساتي.
ترکیه هڅه کوي چې له یو ساحلي قدرت نه پراخ سمندري قدرت باندې بدل شي. ترکیه د سمندري ځواک د تعمیر لپاره ډیر ستر پروګرام لري. په دې پروګرام کې د برید الوتکو وړونکو بیړۍ هم شامل دي. ترکیه هم دا اوس خپل نوی سمندری ځواک او مهارت څرګندوي او خپل گاونډي هیواد یونان ته د جنجالي اوبو په برخه کې خپل نیت څرګند کړی دی. ویل کېږي هغه اوبه چې د ترکیې او یونان ترمنځ پرې جنجال موجود دی د انرژۍ سترې ذخیرې لري. د وسلو سیالي را روانه ښکاري او یونان د خپل سمندري قوې د تعمیر اعلان وکړ.
هغه وخت را رسیدلی دی چې خپل وسلوال قواوې د هیواد امنیت لپاره پیاوړي کړو. دا د یونانیانو مسؤلیت دی چې دا لګښت په غاړه واخلي.
ترکیه هم دا اوس له ډیپلوماتیک فشار سره مخامخ ده. د دې میاشتې په سر کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د مدیترانې مشران د دې لپاره راټول کړل چې د ترکیې د زیاتېدونکي قوت نه ډک چلند مخنیوی وکړي. د ترکیې د جمهور رئیس محبوبیت او شهرت د اقتصادي ستونزو له امله زیانمن شوی دی. په داسې حال کې چې هغه غواړي چې د پخوا په څیر یو سمندري قوت بیرته راژوندی کړي، یو تحلیلګر وایي کیدلی شي د اردوان دا کار د هغه لپاره د لنډې مودې سیاسي ګټه ولري.
په کور کې دننه د دغه نظر پیروي کولو چې ډیره ملت پالنه او استقلال پالنه ده، د هغه د ملاتړ ساحه پراخه کړې ده. د داسې کړیو ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی چې په عادي حالاتو کې به د لومړي وزیر رجب طیب اردوان لپاره هیڅ هم ونه کړي.
د ترکیې دولتي ویډیوګانې د عثماني امپراتورۍ د تیر وخت عظمت خلکو ته څرګندوي او ژمنه کوي چې یو ځل بیا د ترکیې اثر او رسوخ په مدیترانې او تر هغې ور اخوا سمندري اوبو کې بیا خپور کړي. د ترکیې د نوې سمندري قوې پراخه بیرته رغونه د میلیاردو ډالرو لګښت لري. له همدې امله د ترکیې اوسني اقتصادي واقعیتونه د انقرې د سمندري قدرت کېدلو هیله له پوښتنې سره مخامخولی شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، افغانستان د امیر وختي وزارت ویلي چې په خوست او هلمند ولایتونو کې د پولیو درې نوې مثبت پیښې ثبت شوې دي. یو شمېر خلکو له کورنۍ غوښتي چې خپل ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین وکړي. د امریکا غا خبريال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت را لګلی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ګزند د غدري تازه پیښې د خوست او هلمند ولایتونو په هغو سیمو کې ثبت شوي چې د امنیو له کبله پکې د پولیو واکسین بشپړ تطبیق ته زمینه مساعده نه ده. د دغه وزارت د پولیو د محو کولو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ امریکا غږ ته وویل چې د غدري وړه هلاکان دي او د پولیو واکسین د نه تطبیق له امله د ګزند پر ناروغي اخته شوي.
یو پیخه د هلمند د باغران ولسوالۍ او دوه نورې د خوست د باک او نادرشاکوټ ولسوالۍ نه راپور شوې دي. په باغران ولسوالۍ کې یو دوه ویشت میاشتنی هلک، په باک ولسوالۍ کې یو و میاشتنی هلک او په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې یو ولس میاشتنی هلک له بده مرغه له دې ناروغۍ له وجې فلج شول.
سره له دې چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې فرعي کمپاینونه پیل شوي، خو د کورونا له کبله د کمپاینونو څو میاشتنی ځنډ او په ځینو مواردو کې نه امنیو پولیو وایروس ته د خپرېدو زمینه مساعده کړې. د عامې روغتیا وزارت د کلیي معافیت مسؤل غلام دستګیر نظري وایي په هغو سیمو کې چې طالبانو کور په کور د واکسین له کمپاینونو سره مخالفت ښودلی، هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د نړیوالو سازمانونو په وسیله د دولت له وسلوالو مخالفینو سره خبرې دوام لري. د دې ترڅنګ د قومي مشرانو منځګړیتوب، د دینی عالمانو راښکېلول او د ولسوالیو په کچه له انکشافي شوراګانو څخه مرسته غوښتل هغه پروګرامونه دي چې په مجموع کې د پولیو محو کولو پروګرام ترسره کوي. موږ هر ورځ دې ته هیله من یو چې اجازه راکړل شي. کله کله موږ ته اجازه راکول کیږي خو دوامدار نه وي. په عین حال کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي له کورنۍ غوښتنه لري چې د پولیو د هر کمپاین پر مهال د خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي ترڅو ښه او سالمه روغتیا ولري.
زما نوم حیات الله ده او دغه پیښې کیدای شي چې نور زیاتې شي. شدت عمومي او میاندو پلرونو ته دا لازمه ده چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
زحمت شاد کاسوګي مخنیوي کوي باید د دې پوره کوشش وکړي چې ورجنه مخنیوي ونه کړي د وکسین په خپل ټیم سره خلک وایي ځکه چې ډیره غټه ګټه ورکوي دوه میاندو پلان ته یې نږدې کلینیکونه وي کلینیکو ته ورسوي
د یادو دریو پیښو په سبتولو سره روان 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمیر 250 ته ورسید روغتیا پلان اندېښنه څرګندوي چې که ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق نشي ښایي دا شمیر نور هم زیات شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غږ سر مقاله ده
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر پامپیو په پرله پسې توګه څرګنده کړې ده چې دا یو افسانه ده چې عقیده پرې وشي د دغې تروریستي ډلې د پوځي او سیاسي څانګو ترمنځ اختلاف موجود دی دا یو اړخیز واقعیت ده ده ویلې دا یو تروریستي سازمان ده دا د ایران د اسلامي جمهوریت تعهد ده دا باید په بشپړ ډول د یو تروریستي واقعیت په توګه معرفي شي او موږ باید په دې ډاډه شو چې ټول داخل او د حزب الله پورې تړلي کسان باید د بندیزونو تر لاندې راشي په تیرو څو کلونو کې د امریکا، آلمان، لیتوانیا، کاسوو، ارجنټاین، کولمبیا او پروګوای په شمول د بین المللي ټولنې ډیرو هیوادونو د یو تروریستي سازمان په د حزب الله ټول سازمان په رسمیت پیژندل دي او نه یوازې دغه سازمان نظامی څنګه اوس یو بل اروپایي هیواد سربیا غواړي په دغه مخ په زیاتېدونکي لیست کې شامل شي د سربیا او کاسوو ترمنځ د تاریخي موافقې د یوې برخې په حیث غواړي چې اقتصادي روابط عادي شي او سربیا اعلان وکړ دا به د یو تروریستي واقعیت په حیث د حزب الله سازمان په بشپړ ډول معرفي کړي کاسوو دا کار د جون په میاشت کې وکړ له بده مرغه نورو هیوادونو او هم دغه راز اروپایي اتحادیې د دغه اقدام په کولو کې ناکامه شو او یوازې د حزب الله نظامي څنګه معرفي کړي یعنی دا چې د تروریستانو په لیست کې شامل کړه امریکا د سربیا په ژمنه خوشاله شوله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو دا یو بل مهم اقدام یاد کړ چې په اروپا کې د ایران په ملاتړ د دغې تروریستي ډلې د عملیاتو قابلیت محدودوي دارنګه محدودیت هغه څه دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لومړی تروریستي نیابتي حمله ورته ضرورت لري د مثال په ډول په 2012 کال کې حزب الله په بلغاریا کې تروریستي حمله وکړه چې شپږ تنه پکې ووژل شول او په عین کال کې په قبرس کې د تا ورته یو توتیا شانډه کړل شول لکه څنګه چې د تروریزم په باره کې د بهرنیو چارو وزارت ډېر تازه راپورټ څرګندوي په تیرو کلونو کې د ایران حکومت د تروریستي توتیو ملاتړ ته دوام ورکاوه چې د اروپا په وچه کې په یو شمېر هیوادونو کې پیرانی ناره ځانو باندې کول په دې وروستیو کلونو کې هالند، بلجیم او البانیا د ایران د حکومت ټول هغه چارواکي چې د دوی په مربوطه هیوادونو کې په بلابل تروریستي توتیو کې لاس لري یا بندن شوي دي یا وستل شوي دي د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د سربیا پریکړه ته د هر کلی په ترڅ کې ویل په دې کې شک نشته چې دغه لوبه د حزب الله د اروپا د عملیاتو پورې تړاو لري د بهرنیو چارو وزیر پامپیو ویل امریکا په اروپایي اتحادیې او اروپایي هیوادونو باندې غږ کړی دی چې حزب الله په تروریستي لیست کې شامل کړي چې یا یې په بشپړ توګه منی کړي او په بشپړ توګه په رسمیت وپیژني چې دا یو تروریستي سازمان دی او په اصطلاح د پوځي او سیاسي څانګو ترمنځ فرق نشته دی موږ په اروپا او نورو ځایونو کې په هیوادونو باندې غږ کوو هر اقدام چې دوی کولی شي هغه دې وکړي چې د دوی په هیوادونو کې له عملیاتو نه د حزب الله د عملي کېدونکو استخدام کېدونکو او تمویل کوونکو مخه ونیسي
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده تر بیا خدای مرشي